السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام هو بجې شوې. زه صفی الله سنګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم. پایل په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. خواجه آصف وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دا یې نه افشا کوي. د پاینې حال کې له رویټرز سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستوه. دا په 2021 کال کې د واک له بیا راستنېدو وروسته، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اوتریش بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند، په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه، په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورزنګ PTM د منشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره هم خبرې نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوې لیدنه ښایي وځنډیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو لومړنۍ خبرې ځنډول شوې دي. د CNN د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ځنډیدلې. په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د داسې لیدنې حتی پلان هم نه و جوړ شوی. د دې ناستې د ترسره کېدو موضوع د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 18 د یو ټلیفوني تماس په مهال مطرح شوې وه. تمه کېده روبیو او لاوروف د دې لیدنې د چمتووالي لپاره مخامخ وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې لاوروف د اکتوبر په 20 له روبیو سره ټلیفوني تماس درلود.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا همزه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه 20 اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 20 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې 20 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال په کوم شمیر افغانان د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 21مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورټ کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړي وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرو په سخته لارو باندې راغلي وو، لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بده ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبریال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریکې کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتون دوار ته خره غلاست وایم. آصفي صاحب، پیل بل تاسو وکړو د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلې دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناک پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیر زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. د روان کال د پل رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کېږي چې افغانان د بېلابېلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه یې ترسره کړل او ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې لکه په مونشان ښار کې په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې مدغم نشول متاسفانه زده کړې و نه کړې او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي، یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې دا باید در تر دره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د فایل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړي. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړه چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع یې مفصلې خبرې کړي او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یولس افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غو لیست نیولی دی چې هغه افغانستان ته ولېږدوي یا یې خرج کړي یا یې دیپورت کړي او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي او هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غاړي خپل راتلونکي جوړ کړي. مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل، ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل آلمان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطنم آرامه دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي دا ټول واقعا مجرمین وایي او تر اوسه پورې دغه څه موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کیږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کیږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي یا د هغوی هغه دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدیږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی هغو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره څو دغه د دیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رایې واخلو او بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته راوړنې مې ترلاسه کړې، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، آلمان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډیر بد او منفي خبر.
یعنی آلمان کې خو دا ټول ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دی، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي، خو لدی چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو ځکه هم دوی نوم ډیر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون سپ تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنی ده د اروپایي ټولنې دغسې یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لورې چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنزه صاحب تاسو ته او خزری سیتی صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغسې یو خبر اوري نو طبعاً د ده په ذهن هم بد تاثیر کوي او دی یو ډول له رواني فشار لاندې راځي او رواني اغېز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایي شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که درېدو خبره کې دا نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېره رد شي اوس. خو له 2001 کال راورسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمې ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد د یو لږ تر لږه د یو نسبي امنې خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه راکډوال کېدل. نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي، دا یو لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پریکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونه شي، هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي. خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نشي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د رد شو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی لکه څنګه چې سیفي صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفی، څه فکر کوئ په جرمنی کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات، او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللې دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلی وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولدنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسه چې دي تحصیلي په غو کې مصروفه دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي، یا خپل روزمره ژوند چلولی شي، او خپل کورونو سره هم ډیر زیات مرسته کوي دغه ځوانان. دغه سي پریکړه چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي، او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه ښه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي، او د ټولنې د ښوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې.
څنګه چې ما مخکې څنګه زه سبا داونه وکړم، تاسو نه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ او که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې موږ افغانان یو، زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع و تر پختن لاندې دی، چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غاړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي، په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغیز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غزای کې درس ورکم، په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د 12 ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه آلمانانو راته وکړل، همداسې څو وخت مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ، آخر دوه آلمانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې، یا مثلا په ښوونځي کې، په پانتون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري، او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. نو دا په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډیر مشهور دی چې ډیر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډیر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډیر وخت نیسي دي ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا ته مراحل ډیر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لوی کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی، له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي، او په لوی لاس دغه دی قضیو ځنډ تلار برابرېږي، د قضیو ردیدو تلار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دی چې یا له دغه هېواده ووځي، یو بل هېواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پار شکل شي، له آلمانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د آلمان په بېلابېلو ښارونو کې جرمی پیخ رامز تا شوی پدیو که افغانان خیل وگرن شوال و متاسفانه دا المان رسانه و دیتا دیر آوا ورکتا دیتا دیر پوخخ ورکتا زکه چی دا المان زین سیاستوال چی دا ماجر پا زد پالیسی نا دوی دا سیاسی رشت و دا سیاسی بقال پارگرد پورتا که لده قضیون خی استفاده و کرده زن بگرد باندی و رسانه هم دیتا خب پوخخ ورکتا دا شهرت لپارا و یا هم د په ټول نه کې د ډیر د لیدونکو د پیدا کول لپاره دی منفی په خوخه وته ورکو دی د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو او خصوصا د افغانانو په کارونو هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان نه چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی دوی کیس ورکړی دی د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم په فیسبوک کې پوسټ وکړو چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو له موږ نه یو کس قبول شوی دی او نه ټول رد شوي دي یا نه کسه قبول شوي دي او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل او د ټول د اکثریت خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړېدل د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی. د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردېږي. دا پخپله د اداري کارو ښودنه کوي چې د په اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی هم منفیګرایي رامنځته شوې ده هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو هماغه د افغانانو جرمی قضیې دي او دې ته یو ډول بڼه کتل کېږي او دغه د جرمی قضیې باعث ځینې شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي. نو د المان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي هم ځنډېږي هم ردېږي.
مننه آصفی صاحب. په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر چې کله کیسونه ردیږي؟ یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې؟
ستانکسي کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اگست څخه هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې دوی په ډېر پاسانۍ قبلېدل. په لومړیو میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله وه تر 2023 پورې. اما د وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم زه باید ومنل شم ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده. په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه دا مسائل مختوازی دي دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي څنګه تاسو شخصي ستونزه لرئ شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی آیا تاسو هلته څه کاروی شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي. اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا دا حالات دي اقتصادي وضعیت ښه نه دی ټولنیز وضعیت ښه نه دی مکتبونه بسته دي کار زمینه نشته امنیتي وضعیت ښه نه دی هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري. فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دی درلودله او څنګه باید دلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان مونږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وایي چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه مونږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروي، څه ستونزه لري د حاکمې ډلې سره، حاکمې ډلې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده. دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چا ته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې څونه څېړل شي ووایي چې ناراده کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړي دي، نورا کسان چې داله ردی اخیسته او قبول شوی دی هغه هم مونږ لګو. او دوی په دوی وازنه هدف هم دی چې دغه بهانه نور د مزه لاره شي. دوی غواړي چې د حاکم ډله سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول دغه سفارتونه او کنسولګریان چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي د ټولو غوي ته ورکي، او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاصه نورمال دي. نو ماته مختدا سیمه وایي چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نو شخصي مسائل او نور جزئیات مختلف اوري.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ. موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې را سره خبرې وکړي، تلاش کو چې هغه را پیدا کو په اروپایي وادو کې، خصوصا اوتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یو لنډه دمه واخلو، وروسته تر دې بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او کاغذلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پاتون صاحب، تر اوسه هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي، غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو، مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی. آصفی صاحب پاول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده، مګر که د سوریه، ایران، ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو، لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغه په ارتباط څه وایي جرمنان؟
اسوی شرما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه، متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهنیت سازي داسې وشو چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نشو وړاندې کېدلی، یعنی دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې باس نه کوي. لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوې، په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هېڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو. متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو، او دا د افغانانو په توسط باندې وشوې. دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې، خصوصا په آلمان کې، د دوی ایمیج ډېر خراب کړ. د پرتلنې پاړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکم، هغه د سوریې مثال دی. تیر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، تیر حکومت وپرځېدو، کومه ډله چې حاکمه شوه، دلته دا پوښتنه راپورته شوه، خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاده شوه، یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، سوریه کې خلک خوشحاله دي، باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د آلمان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې داوطلب خپلې خاورې ته ځي، موږ یې مخه نشو نیولی. ولې؟ څوک چې دلته مدغم شوي دي، د دې ټولنې برخه ګرځېدلي دي، دلته کار کوي، دلته ژوند روان کړی دی، دوی اختیار لري چې پاتې شي. دوی د آلمان د ټولنې برخه ده، او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته، او د فرصتونو نه د استفاده وکړي، د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي. یعنی دا یې ښه واضح مثال دی که نور موږ د نور هیوادونو وګړي وسره پرتلنه کوي یا عرب او یا نور ترکان ترکان خودل ته ځینې ولې د غوي قضې لاوانن سره فرق لري غوي بیل تر ډیره د غوي قضې سوداګریزي دی او تجارتي دی د غوي قضې هغه پخانی قضې نه دي چې په خو د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کوردانو د مسایل نه دلته راتله وسه قضې تر ډیره د غوي حل شوی دی خو لوی پرتلنه چې موږ د سوریه او د افغانستان کو چې سوریه کې هم جنگ او جګړونه افغانان راتله سوریه نه راتله دلته په افغانستان کې هم جنگي حالت داعش او نور وسلواله ډلې په افغانستان کې بریدونه کول خلک یې وژل خلک ترې تنګ شو په اروپا کې چې اکثریت کې څونه وړاندې شوي دي یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي او سوریه هم ورته مثال در سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي د حکومت او د مخالفین ترمنځ وسلواله نښتې وي هلته داعش حاکم خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم زه د بل نژاد یم یا زه بل ژبې یم یا زما ما سره قومي تعویز کېږي یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي حکومت مې دا قضیې دلته وړاندې کېدلې خو تاسو ولیدل ممکن تاسو پرې راپورونه خپاره کړي اوسي تاسو ولیدل چې د آلمان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي دا سمه نه ده تاسې د آلمان د ټولنې برخه استئ که چا دلته آلماني پاسونه اخیستي آلماني پاسپورټونه اخیستي هغوی د آلمان د پاتې کېدو یا په آلمان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې برخه پوره کړې ده ولې نور څوک دلته کار کوي ژوند کوي او زده کړې کړي اوسي په دې ټولنه کې د ښه ادغام وړ وي نو کولی شي پاتې شي اختیاري استئ په خپله خوښه تللی شي که ځای مخه مونږ نیسو او دلته چې پاتې کېږي موږ ته ښه راغلاست وایي تاسو د آلمان د ټولنې برخه استئ نو دا یې ښکاره مثال دی
بله مننه کوم پاتون صاحب یو اوریدونکو هم لمک سره خبرې کوي په دې رابطه باندې البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم و افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوي او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ له کوم ځایه خبرې کوئ بله زموږ غږ ښه فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړه که څه هم چې دوی خپله اکثرو غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي اسفي صاحب تاسو خبریال یاست ممکن دا ستونزه تاسو ته ډیره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي څه فکر کوئ واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي یا څه جنجال ورته جوړ نه شي که څنګه
دا که زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوی یم او دا دار کلرم او دې باندې پوهیږم چې اکثره افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي لډار دی حکیمي ډلې لډار اړیکې نشنی ولې واقعیت نشي ویلې او څاغه کسان چې په اروپایي وادونو کې دي په کمپونو کې دي او تر اوسه دوی کې سونه سرنوشت یا راتلونکي معلوم نه دی دیو نه جواب نه دی اخیسته یغوی هم د نوم نه خودل په شرط باندې غاړي خپل نظر وړاندې کی او کله ناکله دوی د غډار هم په ځای دی ستان ایگزایس متاسفانه کله ناکله ستونې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلې د سید عدالت د دیموکراسي د اکیږي د بیان د ازادۍ د اکیږي ولې دا سم نه چې سلفي صد ارت د تحکیم دی او په کوغړی د هارت په اړه نظر وړاندې کی نو ځینې ځایونو کې اساسیتونه شول لري ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکه بابیزه ګڼل کیږي په ځینو کسانو باندې نیوکه شنه لګل کی شنه لګي په ځینو ګوندونو باندې نو دا دوی ته ستوند جوړوي او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی نو کچېری بیا رښتیا ویل شي حقایق ویل شي شاید ځینو ته ستوند پیدا شي ځکه تر اوسه دوی قبول شوی نه دي تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي ځکه کچیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړیږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان یې په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان. او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب. اوس براشو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم او که سړی صادقانه ووایي نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به یا کوم بل ښار کوم بل هیواد دی، مکمل دی او عسکر دریشي اغوستی ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، دی تلاشي کوي او بیا دی هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې تر څنګ په اکثرو سټیشنونو کې چې ګورې دغه ځوانان ولاړ وي، تر څنګ یې لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنې که پوره نه وي منل شوي. تر څنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه په هماغه کې اموخته شوي وي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه دا ده چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی همدغه بدماشان چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکارو بدرنګو لارو باندې اروپا ته ځانونه را رسولي دي، په قرضو پورې پلرونو پیسې اخیستي، چا پټی خرڅ کړی، چا د یو چا نه قرض کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کومو لارو پیسې پیدا کړي، په ډیرو سختو لارو اروپا ته راغلي. ولې دلته چې راشي پنسي پورته کې غاړه کې ځنځیرونه واچي، یو ډول بدماشانه شروع کې په دلته د ټرین سټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي، په دې کې ورکم ګرځي چې د ستابت لري کې باور دی وشه زه د همدغه حالت نه، یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم، زه هم چې خدای نه خسته خدای نه خسته دوی مونږ ته لاس روانه چي دا ششته دا یو یعنی حقیقت دی چې ټولنه کې موجود دی. هر څوک چې جرم کوي د المان دولت کوته سزا ورکوي، که دا محبس ته لیږي، هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي، نه په دې باندې زړه خوږی، نه د المان دولت نه دې ګیله کوي، ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي، د بل انسان ژوند ته خطر پیښي، باید سزا وګوري او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کړي. دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي. متاسفانه ځینې افغانان چې له افغانستان راغلي یا ځینې ځوانان چې له افغانستان راغلي، هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې هلته موجود و، هغه ډلې ټپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی. چا کاږه په کولونه په سر کړي دي، چا د عسکرو دریشیانې اغوستي دي، چا یو رقم واسکټونه اغوستي، چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي. باور مو وشه چې دغسې خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګور مونږ پرې شرمېږو، نو ته څه فکر کوې دا اروپایان چې دغسې خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې، نو دوی به څه فکر کوي؟ نو تعبیره چې همدغه ډلې ټپلې همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریف افغانانو د بې هزار افغانانو یا د واقعا دلته دغه د ځینو پیښونه یا د ځینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي. دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی، د نورو افغانانو ژوند دي یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی. تاسو مامړانې ورته اشاره وکړه، په خپله آصفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. نو د همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زمونږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ژوند همدغه ډلو ټپلو، همدغو اشخاصو، همدغو بازاري لګښتو زمونږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی. زما ژوند دی، زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر م نه شم تیا چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټه چودي دو سره ونخلی او چاپا واچول شي خو زه وي دام افغان دي دلته به خو نه خو نه پیژنل کی خدای نه خصه زمون په لمنه کوم داونه لګیږي مونږ د وچو له کابل لامده ونه سوځي ګان تر ډیره خلک زنه کوي چې هتا لوی بازارون ته اوس لکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارون ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي. نو زمون هيله داد زمون له کورنۍ نه هيله داد زمون په افغانستان کې فاميلو نه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپا ته د یاد زده کړو یاد کار لپاره لګل تر لګل تا کور کې وته لای شي دا زوی زال تلیکم چې دینه بل څه جوړیږي ستاسو کوم پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تا ته بیرته ګټي کنه دا تا ته الته ګولان کوي ته باید لګ تر لګ دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکي خپل دغه اولاد الته ورځوا چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یو بل اهل ټولن تلیګم یو بل داس ټولن تلیګم چې حالت هر څه تر دغه ټولن متفاوت دي حالت د هر څه تلل کیږي حالت د هر څه پختنه کیږي حالت زره زره تاسو حساب کیږي زه دا زوی دا اولاد تلیګم دا ما تاسو سره وړي آیا د کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرفم دا بیرته ما ته ګټلې شي دا بیرته
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
پاتون سپ ټلیفون مصروف شو. البته آصفی صاحب په لاین کې وی آصفی صاحب سره هم دغه بحث ادامه ورکو. آصفی صاحب هم دغه مسله د تاسو له نظر هم غواړو شار بو چې البته پلان ډوټو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي اخري بحث به بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسې کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ. البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې ځینې افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي وژنې کوي په چاخوګانو یو بل وهي دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو په اړه
څنګه چې مومس کې یادونه وکړه متاسفانه دا کارونه شوې دي نو په تیرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعات کې راځي او پرې خبرې کیږي چې زه خپل کله چې ځینو لوی ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته په دغه هوبانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم د دوی غلبات، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم اورم شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دی پور چی او دا کسان د دو کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلی دي چې دلته جرم وکي، دلته جنایت وکي او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس دلته څنګه چې پاتون ته یادونه وکړه دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کیږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیرای وکړو. مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو. مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو. مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بد سترګ وګورو. او دین افغانان دي د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به وایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کیږي او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاسته چوي. او دا واقعیتونه دي. هیڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا باید دیپورت شي ولی زما تشویش هم داده چې لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځي زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې هم د احساس د راحتۍ احساس کوم د آرامش احساس کوم اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم دغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم دغو نه فاصله اخلم او دغو نه واټن اخلم ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غاړي درس وایي یو ځای ته ورسېږي کار وکړي او یو ښه بېلګه یو ښه مثال یو ښه الګو اوسي نورو ته دغه ډله افغانان هم نه غاړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي تخریب کوي او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي نو دا د تاسف ځای دی متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنۍ دنده ده مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څه رقم رفتار کردار گفتار او پندار ولري هلته باید درس ووایي دلته باید ژبه زده کړي دلته باید کار وکړي او دلته پایس د یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي دا چې مونږ په کومه ډله پورې تعلق لري په کوم ګوند پورې تعلق لرو څه ایدیالوژي لرو څه فکر لرو دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي د نوي پلان سره پیلوي او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولره که چیرې ته سم اوسي مثبت فکر ولري مثبت پلان ولري ستا گفتار کردار پندار او رفتار سم وي پایس د یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي ادغام یو طرفه لاره نه ده چې مونږ له نور څخه توقع وکړو ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې ته هم کوښښ کوې چې ځان مدغمه کړې نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو باید دلته ژبه زده کړو درس ووایو جرم ونه کړو پایس د یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو دا بدماشي دا چاپوکشي او دا کارونه چې اوس کوو متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته دا کارونه باید نور ونه شي او دغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي هیڅ افغان نه لري چې دا افغان په آلمان کې یا په فرانسې کې یا په اتریش کې اوسيږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي
نو بله مننه کوم اسفي صاحب پاتون صاحب د تاسو اخري خبره به هم وورو بیا به خدای پامانه وکړه
زما خبر خو تقریبا یو څه سپیشل هم تکمیل کړو زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلون نه ده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږي لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ تاسو باید انسانان هلته جوړ شي زه لکه څنګه چې سپیس ویل باور دی وشه یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړیږي دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو یو څه کې کړیږي له هغوی نه ما فاصله نیولې ده بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکاري شو اغه د لټه په لې دغه د 2020 کال د روسي بدون نه راورسته تر ډیره په اروپا را ماته شوې دي دوی له همغه ځوانان دلته هم د امغه هاو استفاده کوي موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اختار لګل کیږي چې دا کدا غږ د اروپאי پولیس ته ورسیږي نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې د ځوان نیول کیږي دا یو جرم دی د یو چا ژوند تهدید کړی دی او چاته مستقیما ګواښ کړی دی خو ولې دا په دې نه پیږي د سره ماغه د کابل فکر دی د سره ماغه د افغانستان فکر دی تر هغه ماغه فکر دلته پیچکاري کوي نو یو خبره چې مخکې مې هم واځي کړه وسم واځي په خارای وایم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي د هغه ملاتړ نه کوي هغه دلته نه خوخی هر یو دا هیله لري ما تاسو وړاندې ول چې ما له خلکو نه پښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده اکثریت راته دا هم لیکلی و چې دوی باید زر تر زره دغه ټولنه نه وېسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده. دلته باید موږ ژوند ته پریښودل شو. دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې او تاسفیه وشي. هغه څوک چې دغه ټولنه سره د ادغام وړ نه وي، دغه ټولنه د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنه نه وېسل شي، ډیپورټ شي، څوک پرې نه خفه کېږي. خو هیله مو دا ده چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو دا فکرونه له ذهن نه وباسئ، ځان نه اصلاح کوي، د دغه ټولنې برخه وګرځئ. لومړی خبره خو دا ده چې زده کړه وکړئ، فرصتونو نه استفاده وکړئ. پخوا به خلکو کوشش کوو چې یو زوی اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي سئ، ټول فرصتونه په مخکې پراته دي، استفاده ترې نه کوئ. یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو چکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ در تمه ونه لرو، د المان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړه کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وویستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مو راسره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
Stada la sa دیار